ډیر زیات مننه صاحب سمیا عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفر او په افغانستان کې په روانو انتخاباتي ناندرو خبرو. خو پایله خبرونه کوو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته رسیدلی. څو د غلطه د انتخاباتي لنجي په هواري کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولنیزو شبکو له کارونکو غوښتې دي چې دا شبکې دې په سمه توګه وکاروي او څو د نورو شخصیتونو پکې زیانمن نشي. او دا ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرائیل او غزې ترمنځ زنا کراریو مخه شر تر سره ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي جان کیری با په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. د جبرات کې په وینا جان کیری به همدارنګه د ولسمشر حامد کرزی سره هم خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره تیر شپه ناوخته کابل ته رسیدلی. په افغانستان کې انتخاباتي ناندرۍ وروسته لا غپور راپورته شوې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د درغلو ادعا وکړه او لومړنیو نتایجو د اعلان مخالفت وکړ. جان کیری تر دې مخکې په چین کې ویلي و که څه هم دوی د افغانستان د انتخاباتو له کبله راپورته شوې کړکیچ ته جدي اندېښنه لري، خو ډېر هیله مند دي چې په څو ورځو کې به د دې اختلافاتو د هواري ولاره ومومي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونې واضح کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وې. د ډابنز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګېرل شوې چې ګواګي امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند جینساکي پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغه هیواد په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري او زیاتوي چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولنیزو شبکو لکه ټویټر او فیسبوک د افغانستان د خلکو ترمنځ معلومات او نظریاتو د بدلولو لپاره یو ګټوره وسیله بللې، خو وایي تر ډیره باید داسې وکارول شي چې د نورو شخصیت پکې زیانمن نشي. ولسمشر پر افغانانو غږ کړی چې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو په کارولو سره اسلامي او ټولنیز ارزښتونه زیانمن نه کړي. ولسمشر کرزی په خپله اونیزه راډیوي وینا کې په ځانګړې توګه پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې له دغه شبکو څخه د معلوماتو او نظریاتو په شریکولو سره په سالمه توګه ګټه واخلي. ښاغلي کرزی وویل:
من از تمام رسانه ها و آنهایی که از این رسانه ها استفاده می کنند، بخصوص رسانه های اجتماعی، صمیمانه می طلبم که آداب و عفت کلام و احترام به ارزش های ملی و اجتماعی را همواره مد نظر داشته، از حد که حرمت و تجاوز به آزادی ها و حریم شخصی هموطنان عزیز جدا پرهیز نمایند.
ولسمشر کرزی د بیان ازادي د تیرو څو کلونو یو لوی لاسته راوړنه بلل، خوای چی په خوندیتوب کې باید هڅه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د دولت لستنه وسلوال مخالفان وشل شوي. دغه وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان په جرم ولسوالۍ کې د تالندې په نوم عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي او 15 نور مخالفان ټپیان دي. په ادامه کې د دې عملیاتو د پیل وخت نه دی یاد شوی. د دفاع وزارت دغه راست نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې هم د څو نورو وسلوالو مخالفانو د وشلو خبره کړې. د دې وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې پرون راغلي چې په دلارام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو وړاندې عملیاتو کې واندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرائیل او غزې ترمنځ ناکراریو مخه زر تر زره ونیسي. نوموړي د امنیت د شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرائیل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وویل دا دواړو غاړو ترمنځ د کړکیچ ډیریدل به ښایي داسې واقع ولري چې وړاندوینه یې ګرانه ده. د جولای له 8 نیټې څخه چې اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه څه باندې 80 فلسطینیان وشل شوي. دوی دا بریدونه د هغه راکټونو په ځواب کې کړي چې د ادعاو له مخې د حماس او نور ملیشو ډلو لخوا د اسرائیلو پر خاوره وشتل شوي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې که دغه راکټي بریدونه بند نه شي نو دوی به ځمکني عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له دواړو لورو غوښتل چې زر تر زره پر یو اوربند موافقه وکړي. بلخوا جرمنی په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر وروسته له هغې له دې ښار څخه وایسته چې د واشنګټن لپاره د جاسوسۍ ادعا ورباندې وشوه. د جرمني دفاع وزیر اورسولا فون در لاین دا خبره پرون په هامبورګ کې خبریالانو ته وکړه. د وای دا المان حکومت خبرګون خو دا د امریکا له دغه استخباراتي چارواکي څخه وختل چې المان څخه ووزي موږ دا هم واسه کړ چې دا ډول چلن نشو زغملی، خو لا اوس هم امریکا دا فرصت لري چې تیر هیر کړي او په راتلونکي کې دا ډول کړنه تکرار نه کړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیبرت هم پرون د یوې اعلامیې په خبرولو ویل چې له دغه امریکایي چارواکي څخه د وتلو غوښتنه نه شوې. په تېرو لسو ورځو کې د جرمني پولیسو یو کس بهرنیو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور ونیوه او یو بل کس په اړه تحقیقات دوام لري. الماني رسنۍ وایي کسان تورن دي چې پټ معلوماتي واشنگټن ته لیږل دي. راپورونه وایي د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو په خبرو کې ګډون وکړي. په ویانا کې دغه خبرې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه د یوې دایمي موافقې په هدف ترسره کیږي. په هغه کسانو کې چې د جولای له 12 نیټې ویانا ته د پرواز لپاره پلان شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او هم د فرانسې، جرمني او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیران شامل دي. ډیپلوماټان وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي به هم قیل دي خبرو سره یو ځای شخ په مسکو کې د کرملن یو ویان پرون ویلي چې تر اوسه په دې غونډه کې د سرګی لاوروف ګډون نه دی کړی شوی. د ویانا په خبرو کې شور بیلواله لا هم دوام لري. متحده ایالات د ایران د ایراني مدغې کولو په برخه کې د ډیر کمښت غوښتنه کوي، خو ایراني مرکزیان بیا غواړي چې تهران ته د ایراني مد بډاینې د لا پراخو فعالیتونو اجازه ورکړل شي. د جولای د 16 نیټې خبرې د همدې اختلافاتو د حوالي لپاره پلان شوی. په همدې حال کې د امریکا کانګرس باندې درې سوه استازو پر ولسمشر اوباما هغه کړی چې د امریکا د چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول وروستۍ معاملې په اړه له دوی سره مشوره وکړي. د غوښتنه په یو لیک کې شوې چې 324 کسانو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو دواړو لاسلیکونه پکې کړي وو. په لیک کې راغلي د جولای پر 16 د ایران د اټومي بحران د هواري لپاره وروستۍ نیټه ده او د اوباما اداره باید له کانګرس سره د هغو بندیزونو د کملو د احتمال په اړه بحث وکړي چې ښایي له ایران سره د وروستي تړون یوه برخه وي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت قرغیزستان ته د دغه دواړو هیوادونو پر پوله د ډزو له کبله یو اعتراضي لیک استولې. دغه وزارت ومنل چې پرون قرغیزي سرحدي ساتونکو لخوا پر پوله یو تاجک وګړی په ډزو وژل شوی او وطن نور ټپیان شوی. چارواکي وایي قرغیزي سرحدي ساتونکو د تاجکستان د فوروخ سیمې ته نږدې شاوخوا ته د قرغیزستان خاوره د ډزې کړي. تاجکستان په دغه لیک کې د ډزو له کبله اندېښنه ښودلې. وایي دا کولی شي د هغو سیمو په اړه د دوی خبرې ټکنې کړي چې تر اوسه یې پر خپلولو موافقه نه ده کړې. پرون دواړو لورو یو بل د ډزو په پیلولو تورنول. قرغیزستان وایي تاجک سرحدي ساتونکو د قرغیزستان لوري ته هوانونه او لاسي بمونه غورځولي. دواړه هیوادونه له څو میاشتو راهیسې د فوروخ سیمې پر سر پر سرحدي لانجو کې راګیر دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته ورسید. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له دې خبر کوچی د افغانستان د مددي ټولنې یو شمیر فعالان د ولسمشری د څوکۍ له دواړو کاندیدانو غواړي چې روانه انتخاباتي شخړې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له سولې زولارو حل کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د بحران دوام د افغانستان لپاره یو خطرناک حالت بللی. دا د دې کني غټ کې هم دراورو د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې مول روانو نه قراریو هم خبرو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوي کې له نور نړیوال لوبډلو سره د لوب لپاره د هیواد ته روانه شوې. په دې اړه د کرکټ بورډ لا ویان فرید هوتک سره مرکه لرو. د خبرونه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د اسرائیل او غزې ترمنځ په روانو نه قراریو هم خبرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لري. د مباسي دا د آزادۍ راډیو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته ورسید. نوموړي په افغانستان ته د خپل دې سفر کې هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په راپورته شوو انتخاباتي نندرو کې منځګړتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې په بیجنګ کې ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې راپورته شوې سیاسي کړکیچ په اړه جدي اندېښنه لري. د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د خاص استازي جیمز ټیبنز هغه څرګندونې هم واضح کړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. د ډابنز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګېرل شوی چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. اوس امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جن ساکي وایي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت ترکیب د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر کار دی. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جن ساکي پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغه هیواد پر راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري. ساکي زیاته کړې چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. په دې کې د پښتنې ځای نشته چې امریکا غواړي یو متحد افغانستان وویني او غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د داسې حکومت جوړول چې باید پراخ وي او د ټول افغانستان د یووالي سبب سي د هغه چا کار دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر جین ساکی په دې خبرو سره غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ټوبنز هغه وروستۍ څرګندونې واضح کړې چې ناسمې تعبیر شوې وې. د بلومبرګ خبری سرویس د چهارشنبه په ورځ د ټوبنز له خولې ویلي وو چې وایي په افغانستان کې د یو بریالي حکومت لپاره اړتیا ده چې یو داسې ملي واحد حکومت جوړ شي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلی چې د دغو څرګندونو څخه هدف دا دی چې متحده ایالات نه غواړي کاندیدان یا نور اړخونه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د تجزیې لوري ته یوسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان سره ویل سوي چې اشرف غني احمدزی تر عبدالله عبدالله شاوخوا 1,000,000 اضافي رایې ګټلې، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج نه مني او د خپل سیال لخوا د پراخو درغلیو ادعا کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور رایو د شفافې او بشپړې ارزونې غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د څارونکي ډلې د مشر تیس برمن له قوله لیکل سوي چې دغه ټولنه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو غواړي چې نتایج په بې طرفه شفافه او بشپړ ډول وارزوي. تیس برمن غوښتي چې دا ارزونې باید د ټولو ښکېلو خواوو په همکارۍ ترسره سي. هغه وړاندیز کړی چې د رایو پر هغو مرکزونو باید جدي غور وسي چې ډېرې زیاتې رایې پکښې صندوقونو ته اچول سوي دي او یا هم ډېرې رایې د یوه کاندید په پلوي اچول سوي. د اروپایي ټولنې دغې ډلې ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستي پړاوه به په افغانستان کې پاتې سي او د دغه بهیر په پای کې به خپل وروستی راپور خپور کړي.
دوستانو، بلخوا ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی به نن د افغانستان د انتخاباتي کړکیچ د هواري لپاره یوه طرحه د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو ته وسپاري. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې یانکوبې شپرون ماښام د دې طرحې په اړه په یوه غونډه کې د ولسمشر رملر سیالانو، قاضي القضات، د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د څار د کمیسیون له رئیس او د انتخاباتي کمیسیون نو له رئیسانو سره خبرې کړې دي. په دې غونډه کې انکوبې شول چې د دې طرحې په اړه لا د مخه له کاندیدانو سره خبرې اترې شوي. دا دې وړاندیز له مخې چې ملګرو ملتونو کړی باید دا 2000 صندوقونو رایې چې د ټولو ورکړل شوو رایو 3% جوړوي له سره وڅېړل شي. په دې توګه 3.5 میلیون رایې له سره څېړل کېږي. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارښتنه کړې چې که دا طرحه د کاندیدانو لخوا منل شوي نو د انتخاباتو کمیسیونونه باید په عملي کولو کې همکاري وکړي. بلخوا د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز په افغانستان کې د روان انتخاباتي لانجې په اړه اندېښنه ښیي او له کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې خپل مسؤلیت په صداقت سره سرته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان ملت ګوند په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې د دواړو کاندیدانو پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د افغانستان د انتخاباتو پروسې پر ټولو ښکېلو غاړو غږ کوي چې روانه انتخاباتي لانجې ته دی د پای ټکی کېږدي. د دې مرکز مرستیال ډاکټر سریا یوسفزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې له داسې کړنو او څرګندونو د ډډه وکړي چې ولس ته تشویش پیدا کوي.
هر دو کاندید محترم و همکارانشان
دواړه محترم کاندیدان او د دوی ملګری دی په هماغه لومړنیو خبرو ټینګ پاتې شي، له صبر او حوصله د کار وخت او د ناندریو او ګوښونو پر ځای د ملت سره وفا او قانون ته درناوی وکړي او په دې طریقه د ولس ته د اندېښنو د پیدا کېدو څخه مخنیوی وکړي.
مرمن یوسفزی له انتخاباتي کمیسیونونو هم وغوښتل چې خپل ملي مسؤلیت ادا او داسې کار دی وکړي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور زیات شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات وروسته له هغې له ستونزو سره مخامخ شول چې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د پراخو درغلیو ادعا وکړه او له دواړو کمیسیونونو سره یې خپل اړیکې پرې کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ملت ګوند هم په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د روان انتخاباتي جنجال د ختمولو لپاره دې پاکې رایې له ناپاکو جلا او بیا دې نتیجه اعلان کړي. د دې ګوند مشر جعفر مهدوي وویل انتخاباتي کمیسیونونه د اساسي قانون په اساس جوړ شوي مهم ملي ارګانونه دي او د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ته پکار ده چې پریکړې ومني.
حزب ملت افغانستان بر این باور است که هر گونه حرکت و اقدامات غیر مسئولانه
د افغانستان د ملت ګوند په دې باور دی چې د قانون له چوکاټه بهر هر ډول حرکت او اقدام او د موازي حکومت د جوړولو خبرې او یا داسې هر حرکت چې ملي یووالی او د نوي نظام بنسټونو ته ګواښ پیدا کړي د منلو وړ نه دی او د افغانستان خلک به یې ملاتړ ونه کړي.
مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړیو نتایجو له اعلان وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دغه نتیجه رد کړه او وویل چې دوی د انتخاباتو ګټونکي دي. عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو چې خلک له ده غواړي چې موازي حکومت جوړ کړي او دی هم د هغوی د غوښتنو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی، خو له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د وروستۍ پریکړې لپاره هغه ته څو ورځې وخت ورکړي.
بلخوا د پکتیا مدني ټولنو په یوه خبري غونډه کې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو د پریکړو ملاتړ وکړ او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو څخه د ولس د ارادې د تمثیل د احترام غوښتنه وکړه. نور حال سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
په پکتیا کې د نږدې دېرش مدني ټولنو مشرانو او استازو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د پریکړو ملاتړ اعلان کړ او تر څنګ یې په مرکزي حکومت او نړیواله ټولنه جدي غږ وکړ چې د قانون څخه سرغړوونکي دي محاکمه کړي. دا مدني ټولنو استازو په دې خبري ناسته کې وویل ولس دې د کمیسیونونو نهایي پریکړې ته انتظار وباسي چې څو پورې خپل نتایج اعلان او یو کس ولسمشر ونوموي. د مدني ټولنو یو تن فعال حاجي خیال محمد احمد زای
په ټول افغانانو دا غږ دی چې د زغم نه کار واخلي او د انتخاباتو د محترم کمیسیون او یا شکایت د محترم کمیسیون نهایي پریکړې ته انتظار وباسي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې روان انتخابات د ډیموکراسۍ یو ښه تمثیل و او هیڅ ډول بحران او موازي حکومت نشي رامنځته کېدلی. د احمدزی د شورا یو تنغړي احمد شاه احمدزی وویل چې ولس یې د جوزا په څلېرویشتمه په میړانه رایه کارولې او د وطن د ثبات او کارول شویو رایه د احترام په خاطر د دواړه کمیسیونونه د خلکو له رایه سره بې پرې چلند وکړي. د په خپلو خبرو کې ویل چې د لویې جرګې په خیمه کې د افغان ولسمشر عکس راغورځول د اساسي قانون خلاف کار دی چې سرغړوونکي باید محاکمه شي.
موږ د کمیسیونو د پریکړو حمایت کوو. همدارنګه د لویې جرګې په خیمه کې د ولسمشر جلالتماب حامد صاحب کرزي د عکس راغورځول یو غیر اصولي او غیر مدني حرکت و دا د قانون اساسي خلاف عمل و چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د همپالنې ټیم لخوا ترسره شو. دا کسان سرغړوونکي باید محکمې ته کش کړی سي.
په پکتیا کې د ښځو د پرمختیایي شورا مشرې ماهرې احمدزی په خپلو خبرو کې د اصلاحات او همپالنې ټیم په مشر غږ وکړ چې خلکو د ته هم په یوه تمه امید رایه ورکړې او باید خلک له ستونزو او یا د بحران له ګواښ سره مخ نه کړي.
موږ تقاضا لرو چې انتخابات
احترام پدې خبري غونډه کې د پکتیا مدني ټولنو له لوري وربلل شوې وه. محمد رحمان قادری د پکتیا مدني ټولنو له لوري شپږ مدیس پریکړه لیک واورو چې له نړیوالې ټولنې پکې غوښتل شوی چې د ولسونو رایه باید د افغانستان د ثبات لپاره ثابت پاتې شي.
د پکتیا ټول مدني ټولنې په شریکه نړیواله ټولنې څخه هم غواړي چې د خلکو رایه باید د افغانستان د ثبات لپاره ثابت پاتې شي. که چیرې د کمیسیونو پریکړې ته احترام نه کیږي او قانون د کوم لوري او چا لخوا تر پښو لاندې کیږي، نو د پکتیا مدني ټولنې شپږ مدیس پریکړه لیک صادروي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي.
د مدني ټولنو له لوري دا خبري ناسته په داسې حال کې وربلل کیږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د اصلاحات او همپالنې ټیم د غړیو لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي سره وغورځول شو او د عبدالله عبدالله عکس یې پر ځای د موازي حکومت رامنځته کېدو په موخه ځوړند شو.
بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بحران دوام د افغانستان لپاره خطرناک بللی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې اشرف غني، احمدزی او عبدالله عبدالله باید د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته رامنځته شوې کړکیچ حل کړي، او که داسې ونه شي نو ښایي دا هېواد تر دې هم په زیات کړکیچ کې ډوب شي. غټ ټکی احمد تکل دروري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله او پلویان انتخاباتو ته د کودتا په ویلو او د یو موازي حکومت د جوړولو په ګواښونو سره افغانستان یو خطرناک لوري ته بیایي. ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله حق لري چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي، خو د ده د پلویانو غصه او سپکې سپورې ویل د انتخاباتو له اعتبار او سوله ییزې نتیجې سره هیڅ راز مرسته نشي کولی. ورځپاڼه زیاتوي د عبدالله عبدالله لپاره غوره لاره دا ده چې له خپل سیال اشرف غني احمدزی سره ملګری شي او د انتخاباتو داسې یوه نتیجه یقیني کړي چې ټول افغانان اعتبار پرې وکړي. عبدالله او پلویان استدلال کوي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې اشرف غني او ولسمشر حامد کرزي درغلي کړي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د ښاغلي عبدالله اندېښنې پخوانی ریښې لري ځکه نوموړي په 2009 کال کې هم د ولسمشر کرزي په وړاندې انتخابات بایلودل. د نیویارک ټایمز سرمقاله زیاتوي د افغانستان د خامې ډیموکراسۍ سیستم چې پر فساد ولاړ دی باید له انتخاباتو مخکې اصلاح شوی وای، خو عبدالله او غنی باید پوه شي چې د هغو دښمنیو پرول چې په قومي اختلافونو کې جرل لري افغانستان حتی تر دې په یو ناوړه کړکیچ کې هم ډوبولای شي. نیویارک ټایمز په خپل سرمقاله کې زیاتوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اعلانولو سره دا کړکیچ پراخ کړ. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر دومره زیات دی چې منلې ګران دي. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې وضعیت نور هم خراب شو، ولسمشر باراک اوباما د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ له عبدالله او د سه شنبه په ورځ له احمدزی سره په ټلیفوني خبرو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د څېړنې نظر تایید کړ او له دواړو خواوې د زغم او خبرو اترو غوښتنه وکړه. اوباما دوی ته وویل چې د تشدد او د اساسي قانون له دایرې د وتلو اقداماتو لپاره هیڅ راز توجیه نشته او دا به له افغانستان سره د امریکا د مرستو د بندیدو باعث شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیریبا چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړي هم پر همدې خبره ټینګار وکړي. د ورځپاڼې په وینا اشرف غني احمدزی د تیرې سه شنبه په ورځ د عبدالله عبدالله د دې غوښتنې په منلو سره چې وایي د 2000 محلونو څخه باندې 3 میلیونه رایې د بیا تفتیش شي او د یووالي په سپارښتنې سره خپل خنیات څرګند کړ. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې رایو تفتیش باید ډیر ژر ترسره شي. غني باید له عبدالله سره تماس ونیسي څو دا خبره یقیني شي چې د انتخاباتو ګټونکي د داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي او ټولو ته د منلو وړ وي او په دې توګه د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خپل سرمقالې په پای کې لیکي چې د افغانستان د مخکښو سیاسي مشرانو ترمنځ لانجه به له افغانستانه لا زیات خطرناک او بې ثبات هیواد جوړ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې لتیری شپې د وسلوالو طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ولسی وګړو ترڅنګ پکې د جګړې دواړو خواوو ته مرګ شوبلا وخت ده. په دې اړه له روحلان ودی څخه تفصیل اورو.
د برګمټال ولسوال مولوی محمد اسماعیل په سټلایټ ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې له 2 بجو د یادې ولسوالۍ په 15 امنیتي پوسټو وسلوالو طالبانو برید کړي چې په کې له لسو زیات وسلوالو برید کوونکو ته مرګ شوبله او اوختی ده.
5 نفر ځان کوشته دي، نو 7 نفر از ایشان زخمی هستند. از طالبا 3 نفر اردو ملی، 1 نفر پلیس عزیز، دیگر 2 نفر 1 نفر جن، 1 نفر دیگر عوام زخمی هستند.
له طالبانو 15 تن وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په جګړه کې د ملی اردو 3 سرتیری او 1 پولیس هم ټپیان شوي دي. په یاد نخته کې یو ښځه او 1 بل ملکی وګړه هم زخمیان شوي دي. ولسوال وی ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالات د ډاډ وړ بلل دي. هغه ویل برګي مټال د پاکستان چترال ولسوال سره په شریکه پوله پرتا ولسوالی ده چې تل د دوی وسلوال مخالفین بریدونو لپاره له چترال راځي او له حمله وروسته بیرته چترال ته وړي او نننی برید هم کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو په ګډه پیل کړی دی چې جګړه اوس هم دوام لري. مولوی اسماعیل ویل دی وړاندې هم څو ځله په سلګونو خارجي او کورنۍ وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې افغان ځواکونو او ولسی وګړو یې ټولې حملې په شاتم بولې دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په یو تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته دعوه کړې چې په جګړه کې 15 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم له سیمې او نړۍ د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اسرائیل او په غزه کې د فلسطینیانو ترمنځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره دې تر خپله وسه هڅې وکړي. دا غوښتنه د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې وشوه چې د اسرائیلو او غزې ترمنځ د وروستي کړکیچ د کرارولو په هدف پرون جوړه شوې وه. فریبا ظاهر په اړه رپورټ تر اوري.
بانکیمون پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرائیل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وه وویل چې د دواړو غاړو ترمنځ د کړکېچ ډېرې دل به شاید داسې عواقب ولري چې وړاندوینه یې ګرانه ده. نوموړي پر دواړو لورو غږ وکړ چې ژر تر ژره پر یوه اوربند موافقه وکړي. د وینن موږ په اسرائیل او غزې کې د یوې جګړې له خطر سره مخامخ یو. د ځمکني برید ګواښ لا هم سته خو د مخنیوي وړ دی، یوازې هغه وخت چې حماس راکټ بریدونه ودروي. بان کی مون د فلسطیني ملیشو لخوا پر اسرائیل راکټ بریدونه وغندل خو د غراز اسرائیل ته هم د فلسطین په وړاندې د لاډیر ځواک ته کارولو خبرداري ورکړ. د جولای له 8 نیټه څخه چې اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه پیل کړي تر اوسه څه باندې 80 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی د بریدونه د هغو راکټونو په جواب کې کړي چې د حماس او نور ملیشو ډلو لخوا د اسرائیل پر خاوره وشتل شوي دي. اسرائیل خبرداري ورکړي چې که دغه راکټ بریدونه بند نسي نو دوی به ځمکني عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاد منصور وویل چې امنیت شورا باید د دغه بحران د راکمولو لپاره کار وکړي. د وی په داسې حال کې چې په غزې او په نورو اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د فلسطیني ملکیانو په وړاندې د اسرائیلو جنګي جرایم دوام لري، د امنیت شورا نسي کولای بې مسؤلیته پاتې شي. دغه شورا باید د ملکیانو د ژوند د ژغورنې لپاره یو څه وکړي. روان بحران باید کم شي.
Peace and security in our troubled region.
د اسرائیل پاوز ویلي د عملیاتو د پایل رئیسي ځبان دی 55 اهداف وشتل دي او زیاتوي چې په همدې موده کې فلسطینی ملیشو سلګونه راکټونه د دوی پر خاورو وشتل دي. تر اوسه د اسرائیل لوري د مرګجوب لري راپور نه دی ورکړل شوی خو له غزې څخه وشتل شوی راکټونه د بیت المقدس او تل ابیب په څیر د اسرائیل تر لویو ښارونو پورې رسیدلې دي. بلخوا د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو استازي ران پروسور وویل چې هیواد نور راکټي ګواښونه نسي زغملی. په غزې کې وروستۍ تاوتریخوالی دریو نه د مخه د دریو اسرائیلي تنکي ځوانانو تر تشتولو او وژلو وروسته راپورته سو. اسرائیلو د حماس ډله د دې کار مسؤوله وبلله خو حماس دا تورنه رد کړه. تر هغه وروسته تېر اونۍ د نامعلومه اسرائیلي افراطیانو لخوا یو فلسطیني هلاک وژل شو چې دغه وضعیت نور هم لنجمن کړ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
امریکا او چین ژمنه وکړه چې دوی به خپل منځي اقتصادي اړیکې او امنیتي همکاري زیاته کړي. په دې اړه په مکه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورت.
پرون د چین په ښار بیجینګ کې د دې هیواد ولسمشر شي جین پینګ د سش کال ستراتیژیکو او اقتصادي خبرو اترو غونډه پرانسته. د وویل چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراختیا ومومي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د مالیه وزیر جیک لیو هم وکړه. جیک لیو او جان کیری د امریکا لخوا د هغه پلاوی مشران دي چې د مرکزی بانک رئیس جنټ یلن او د اوباما د دولت د کابینې درې نور غړي هم پکې شامل دي. په راتلونکو 4 ورځو کې به دا څرګند شي چې دا د لوړپور چارواکو ترمنځ کلنۍ خبرې به دغه هیوادونه دې ته وهڅوي چې د ځینو لانجو په حق له جوړجاړی وکړي او کبه یوازې پر دوه اړخیزه همکاري خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي واشنگتن هیلمند دی چې د چین د چاپیریال ساتنې د امریکایي شرکتونو پر خلاف د صنعتي انټرنیټي جاسوسي او د آسیا د سمندري قلمرو پر سر لانجو د ختمولو لپاره نږدې همکاري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي شي څرګنده کړه چې په آرام سمندر کې ډېر ځای شته چې دواړه هیوادونه پکې ځای شي. شي وویل چې د چین او امریکا ترمنځ اختلافات طبیعي دي، خو د پرمختګ یوازنی لار دا ده چې دواړه هیوادونه د یو بل خپلواکۍ ته احترام ولري او پر یو بل خپلې نظریه تپلو څخه ډډه وکړي. د چین او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ مځکني ادعاو او اختلافاتو په هکله وویل چې امریکا باید د چین د خاورې د بشپړتیا احترام وکړي. د امریکا ملګری هیوادونه جاپان، فلیپاین او ویتنام د چین له هغو هڅو چې د تیلو ایستلو لپاره پر سمندر خپل واک درلودل غواړي اندېښمن دي. چین پر هوایي قلمرو هم د خپل کنټرول هڅې کړې دي. امریکا وایي چې د اوبو او خاورې پر سر د ادعاو لپاره د هیڅ هیواد پر خوا نه دي، خو د دې مخالفتونو د له منځه وړلو لپاره امریکا له چین سره د اصولو په جوړولو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي جان کیری به په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په لیدنې سربیره د ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې اترې وکړي. جان کیری نن ناوخته، البته تیره شپه ناوخته، کابل ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونه واسي کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پاړی کړې وي. ولسمشر حامد کرزي پر افغان ځوانانو غږ کړی دی چې له ټویټر، فیسبوک او نورو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه دې په مناسبه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د دولت لستنه وسلوال مخالفان بوشل شوي دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرائیل او غزې ترمنځ د ناکراریو مخه سر تر سره ونیسي. جرمني په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر روس سلاغ لدی خارس خوېسته چې د واشنگټن لپاره د جاسوسي ادعا ور باندې وشوه. او راپورونه وایي چې لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو په خبرو کې ګډون وکړي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. باید یادونه وکړو چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وستاسو د ازادي رادیو ته وکی یو کله زر غونه ډراما وړاندې کول یاد مې باسي چې ورسته نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلي. یو کله زر غونه.
یو کله زر غونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې اکرم خان دوهم واده ته رضا غوندې شو. راځي چې اوس د ګلپری له حال ځان خبر کو چې هغه څه وایي.
خدایا ګلپری، ته څنګه داسې ورو ورو منډۍ پله پټه کوې؟ څه چرت وهې؟
مورې چرت څه چې وایم، سرسامه نه شم.
ولې سرسامه کېږې؟ هغه د خوښې واده ته دی.
هو نورې، ته علیمې او اکرم خان کاکا واده خو زه ډېره خفه کړې یم.
اخا، څه چې ته دا مخ داسې مړاوی مړاوی ښکاري، هغه ته چې اندېښنه دې ډېره ده.
مورې ته رښتیا وایې، اندېښنه خو به مې خود وي. ته څه پوهېږې مورې، ځان له کور خو ډېر ښه وي، ته چا در باندې غم غرض نه وي.
ګل پری غم مه کوه، کلمه ترور دې خوښې شي، هغه خو ډېره مینه ناکه او بېغرضه ښځه ده.
اوس خو یې راسره کور کې حق نشته، خود به بېغرضه وي. خو ښه والی بدوالی به یې هغه وخت معلوم شي چې حق یې پیدا شي.
دا خبرم ده،
خو زه یو بل څه ته خوشحالېږم.
چې ته خو سر واده که دی نیمې جامې واخلې.
نه نورې، پسر ته به مې د خدمت یو کس پیدا شي.
اوه دا خدا، خو تاله خدای داد نه بختنه ونه کړه چې هغه څه وایي. خوشحاله دی که خفه؟
رښتیا، ما خو تر اوسه له خدای داد نه بختنه نه ده کړې چې هغه څه وایي.
او یوازې له خدای داد نه،
ادا علی مترور هم لگر او پلاتا چه خبر ادا ندا خوشحال ده که خپا ده سوائی
حاجری ارزل چه دی اکرام خان دی واده خبر شروع کوم تا پا قاریگه دا کزخ پل دی واده خبر ده سره وکم نو چال بجور که
او غلیشا کنه خیر دی نشتا او بده سره دوده دیم تاو ده
او خطا دی غسناکا نو نو چواری کنه
غلیشا ما خانده اغن گور بده غرق واری
که ما پا قاریگه تو کمی وکم چه ضرورت نبی نو چو گوانی خپس را زان بیشی
بس خدا چه منی خوی
خانو اوز بدا خبره ترا سره منی چه لسلطان رو سره دیدی علی میاو اکرام خان بڑا خبری وکی
سه بل سوک ده پایدا نکرل یو داسه در تلیوانه کارا شو
نه ولی
نه نه پا ما بدا کارونه نکوی زه سلطان رو تا سو وایم او بیا تا ده اکرام خان سره سلخت خبری وکری چه آقا و منل ها
خبری می ندی و سره کری
او اوز ده نوی خبری ندی ور سره کری
نوی خبری
ده جمیل پلارا هم آغاز ما خبره شو
توبه خدا کوم خبره
ما چه قبل اورز درته وایل چې دا اکرام خان خپل غواړي چې لالی می خور سره مې نکاح وکړي هغه هم د میراث په خاطر تا وایل نه څنګه شو خبره دې پټوله
زه وسم وایم چې دا خبره صحیح نه ده ځکه چې اکرام خان وسم د دې خبر چې موږ علی مورینداری ورته غواړو
ښه نو بیا څنګه ما ته وایي چې لاړه شه د سلطان ورور سره د علی می د مرکې خبره وکړه
اجرې زه وایم که دې چې لومړی له سلطان سره خبرې وشي که دې هغه خوښه وه بیا به اکرام خان ته مو وایو
دا څه چپه کار دی ولې خلک اول خپله رضا غواړي او تاسې
زه پوهېږم وایم هسې نه چې ورور دې هم ستا په شان سرزوری وي او وایي چې نه
که زړه یې نه وي وبه وایي چې نه
دا نه ویل به بیا د اکرام خان خوښ نه شي او د دې دوو کورنیو تر منځ به دا ښه دوستي او خپلوي بیا خرابه کړي
توبه مې دې وي خدایا خان اکرام خان خو را باندې کارونه کول اوس یې ګورم را باندې خزلې ټولوي
ښه په دې روژه کې به ما یوازې دادی را پاکوله
نه 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 دونه ظالم هم نه یم زه د بدمش هغه بله ورځ مولوي صاحب ویل چې په روژه کې په خپل لاس لاندې کسانو او یا مزدورانو باندې رحم وکئ
او ډېر کار ما پې کوی
او
ښه زه ستا مزدوره تر لاس لاندې یم ها اوس به زه درسره پوه شم
نه 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 ګلپری اوبه را باندې ونه شیندې په خو مې باداره یې او ښه پاکواره باداره نو څه له دونه دې را پاکوي پرېږده همداسې که نه
ما به پرېښي وایې که تا بېګا د هندوانې پوستکي دلته نه وای غورځولي
ګلپری ګلې روزې وږی کړی وم خو کم عقل کړی نه وم چې هندوانه مې له پوستکو سره خوړلې وه
خدای دادا تا ته هره خبر چې په خوله درشي نه یې پرېږدي او وایې سه ته دې مچانو ته وګوره د هندوانې پوستکو ته داسې راټول شوي لکه
څه شی
لکه مچان چې په هندوانه راټول شي
ښه ده ګلوپري نور به غزلې خامخا تر دې رانه رسوم چې مچان پې داسې راټول نه شي لکه مچان شزړه دې پاتمشه په زوره مه خانده کوټه نه ده دېره ده خلک به دې غږ واوري
زما په خندا هم غوسه درځي
اوس ژدې بدمشه چې بل څوک یې اوري وایم له هغې خندا نه پټه خوله ښه ده وایي شیخ پری ده پټه خوله دې بهتري ده
او خوله پټه نیول خو دې څوک له تا نه زده کي
ژدې بدمشه څوک چې خوله پټه نه ساتي خو مچان پکې نه ننوځي که نه
خدای دادا مورچانه دې خدای وبخي د مړینې نه یې څومره وخت تېر شو
آمین خدای دې وبخي ژدې بدمشه دوه کاله کېږي ولې
ډیر وخت تیر شو کنه خان کاکا څه نه وایي
څنګه څه نه وایي زړه دې بدمش هر وخت یادوي ولې هغه بله ورځ خو یې له تا سره هم یاده کړه کنه
او مطلب مې دا نه و وایم تر کله به یادوي ولې ولې وایم هغه زموږ د بزګر ښځه چې مړه شوه
او زړه دې بدمش هغه خو بل وعده وکړه او داسې وعده یې وکړه چې د یوه ډول په ځای دوه راوستي وو
نو په خان کاکا نه یې پوهېدلی چې هغه د بل واده فکر لري او که نه
نه هغه داسې خبرې نه کوي دا پوښتنه دې بیا څنګه وکړه
اسې زه ځم چې ډېر کارونه لرم تا هغه د غزلو بوجۍ ډېر انته ویسه
ما
نه پوهېږم چې دا خو دی، دا چېرته لاړو؟
اکرم خان کی چاره لکه چې جوارو کې د خېشاوا شروع کړی ده.
چاره د خېشه نوابه، دلته ډېر ګڼ ولاړو. ما ویل لږې رنګړي کوم چې لږ زور وکړي.
ښه کوې، اوس یې هم ورځې ډېرې تېرې شوې دي. چې څو ورځې مخکې رنګړي شوي وای لا به ښه وه.
بس خو ملک نوابه ښه پوهېږي چې زموږ هم فکرونه سم نه دي، او خدای داد یوازې هم دی ولک هم دی، نو کله کله یې کار ته فکر کېږي نه، او کله ورته رسېدی نه شي.
ځه خدای دې وکړه چې دا تنهایی دې ختمه شي، او کور دې بېرته له خیره ودان شي. اندېښنې به دې راکمې شي.
رښتیا ملک نوابه، څوک دې په نظر کې نیولې ده که نه؟
که تا پرې فکر کړی وي او څوک دې په نظر ده راغلي وي، خو موږ ته یې ووایه چې ورپسې ورشو له خیره.
یاره که رښتیا درته ووایم، زه دې ته نه یم وزګار شوی چې په دې اقلم چورت ووم.
بس موږ به یو څه چورتې ووهو.
ته د لاور چې ما پسې راغلی او د واده خبره مو کوله، ما ویل که تاسو کومه ښځه درکه کړې ده؟
نه درکه کړې خو مو نه وه، خو درکې اسانه دی زوروره.
ډېر خو به اسانه هم نه وي، ځکه چې یوازې درکول هم نه دي که نه.
هو پوهېږم، ژوند له خپل سیال سره کېږي. ته لکه چې اوس هم دا فکر کوې چې په دې عمر به له تا سره څوک واده کولو ته تیار شي او که نه.
هو چې دې ته دې لږ فکر وي، او ګوره چې په عمر یو څه راسره برابره وي.
نو موږ هم تا ته پیغله جنۍ نه غواړو، داسې درته پیدا کوو چې ستا په عمر اویا یو لږ څه در سره توپیر ولري.
داسې بیا سمه ده، خو
اوس هم پکې خوشته.
خو پکې دا ده چې ما هم لږ خبر کوي چې څوک مو په نظر کې ده.
یار اکرم خانه، لرې به نه ځو، خپله کونډه وریندار دې ناسته ده علي، ما هغه درته یادوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغغونه د ډرامې 450مه برخه مو واوریده. نن په بحث کې د ډرامې د موضوع سره سم تر ډیره د کونډې د نکاپور حقونو او نورو جزئیاتو خبرې کوو. را سره میلمه دی د دعوت په هنتون د شریعتو استاد او د اسلامي مسایلو څېړونکی ډاکټر خواجه محمد احسامی. ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې حق له خپل نظرونه او پوښتنې را سره مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 او 0 9 9 2 3 5 0 او 0 3 5 0 او 0 3. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. مخکې له غنه چې تاسو پوښتنې واخلو ګران اوریدونکو، باید وایم چې ډاکټر صاحب اسامی لا تر اوسه سټوډیو ته نه دی را رسیدلی او نږدې دی انشاءالله په 2 یا 3 دقیقو کې به را ورسیږي او تاسو بیا کولی شئ له هغه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د بحث موضوع ده د کونډې د نکاح حقونه، یعنی چې هغه څه حقونه لري کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي او هغه کونډه کیږي او دوم ځل نکاح کوي، باید کوم مسایل په پام کې ونیول سي؟ د هغې رضایت څومره مهم شرط دی چې باید په پام کې ونیول سي؟ ځکه له ځینو سیمو څخه داسې راپور نشته دي چې په ځینو مواردو کې د هغوی خوښې ته دومره ډېر توجه نه کیږي، او داسې هم شوي دي چې مثلا یوه ځکه چې کله کونډه سي 25 کلنه یا 22 کلنه په ځینو مواردو کې اته ډیر سپینګیری ته نکاح کیږي، یا هم اته ماشومان ته چې هغه د سن تفاوت ډیر زیات وي. نو په دغه ټولو مسایلو به خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، موږ به ستاسو پوښتنې واخلو او له ډاکټر صاحب اسامی سره چې هغه د اسلامي مسایلو څېړونکی دی او د شریعت استاد دی په پوهنتون کې، له هغه سره به وڅېړو، هغه ته به راځي کو چې هغه پاړه خپل نظر ورکی او د اسلام او قانون له نظره په دې موضوع باندې خبرې وکي. نو تاسو کولای شئ هم دا اوس ټلیفون وکړئ. یو ځل بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیره در تکراروم: 0 او 0 3 5 0 او 0 9 9 2 3 5 0 او 0 3. موږ ستاسو نظرونه او پوښتنې اخلو. دا اوس رحمت شاه ګیلمن له خوست څخه را سره په ټلیفون دی، مهرباني وکړئ.
موضوع خو دا پوښتنه لرم، لکه تاسو چې کوم موضوع خپل موضوع مو ټاکلی ده، اوس ډېر خلک شته چې یو د زنانا یو خوند مړ شي او بیا هلته خلک په زور دوی خوښ نه وي چې بل خوند وسوي یا یو زمن وي یا ته وایي چې زه په داسې وخت تېروم او دی په زور واده وکړي را سره دا ډېر ظلم ده دوی ته تر تجدید هغه وشي پرمننه وشي
یعنی د کونډې خوښه نه وي چې دوهم ځل واده وکړي ځکه یو دوه درې ماشومان لري او نه غواړي چې بیا واده وکړي په دې صورت کې که چیرې په هغه باندې یعنی زور زیاتی کېږي او د هغې له خوښې خلاف فشار پرې اچول کېږي چې باید نکاح وکړي په دې صورت کې باید څه وشي بلې
بالکل بالکل ډېره جدیده چې دا اوس دا رقم ته شته چې اوس ډېر خلک چې دي خلق بس پک نظر او بس پک غور تک کی بل دا د چوسو د کوم اخش
ډیره مننه ګلمن صاحب ستاسو پوښتنه واخیستل شوه چې ډاکټر صاحب سمیر راسي ستاسو پوښتنه بلغه سره شریکو هغه به په اړه خپل نظر ورکړي چې په دې برخه کې اسلام څه ویل دي د اسلام په دین کې سره غلي او قانون په دې برخه کې څه وایي نو هغه باتمن په دې اړه خپل نظر ورکړي رښتیا هم په ځینو مواردو کې داسې مشکلات او مسایل ستدي مونږ به کوشش وکړو تر ډیره په دې بحث کې دا وريدونکو نظرونه واخلو او له محترم ډاکټر صاحب سامي سره شریکو ډاکټر صاحب سامي له هم استودیو ته نه راغلي مونږ ته انتظار یو ګران وريدونکو نو چې دا راغلي خیر سره تاسو پوښتنه به ورته راجی کو وګورو چې بیا هم په ټلیفون کې لکه چې څوک ستدي وګورو چې څوک دې په ټلیفون باندې مهرباني وکړه او به خیر ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ازادي راډيو ده هالو زما غاګورای ټلیفون لکه چې قطع شو په هر صورت د بحث موضوع ده د کونډې د نکاح او حقوق او په دې برخه کې نور مسائل او د پوهنتون د شریعت او استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی را سره ملمه دی او مونږ ورته پتام یو چې له خیره راورسیږي او ګران اوردونکو تاسو هم کولای شئ په دې اړه خپل نظرونه مونږ سره شریک کړئ خپل پوښتنې مونږ سره شریک کړئ او حتی په ځینو مواردو کې که تاسو په سیمه کې دغه سیس مسائل تیر شوی وي او تاسو دغه شاهد یاست هم کولای شئ مونږ سره شریک کړئ چې په څه ډول دی او څنګه دی او مونږ باید تاسو پوښتنې او تاسو نظرونه دا شریکو لغمان ولایت خو اوریدونکو درو مهرباني وکړئ
روزانه د ما یو پښتنه د مليشت نه اول څه مليشت ته سلامونه وړاندې کوم ولا وینم څه کول کا
bale مهرباني مهرباني وکړه ماورم
د ما یو پښتنه د مليشت نه ده
ښه
چې کچیرته یو کوم دا درې میکاګانې ماتې کړی هغه بل میکا کولای شي وکنه
دغه نکاح څنګه ماته کې لکه جزئیات ورکي
لکه مثلا چې هغه خپل کوم لري چې دا کنه هغه ژوندې دی هغه مثلا هغه طلاق یو او په هم طلاق یو بل دا کول شي وکنه د دریو نورسته
خا سید ما تاسو پوښتنه نوٹ کړه نو چې ډاکټر سیبراسی تاسو پوښتنه باغ ته راځي کو بل نظرم چی شو بل ټلیفون قطعه په هر صورت د دې ورور پښتنه دا و چې ک یو خزه درې زله نکاح ما تکړي یعنی طلاق واخلي زه چې څومره پوه سلم پښتنه دغه سی و بیا نکاح کولای شي کنه ښه ل میدان وردګو څخه بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکي
هالو
مهرباني وکي وروره
سلام علیکم
و علیکم السلام
بیا زادر دې ټول کارکونکو سلامونه نه کې هېره وړاندې کوم
سو کې است
په دې ولایت نه امي جلالي تاسو ته مافيم او د ما یو پښتنه د مولای صاحب نه ده د کوي وخت دی وی او مړې وی او مړې ورکه وای وی هغه ته بیا و کال پورې یو ځینی کانه لري چې تو شایدان تیر نه شي کنه او دا چې شایدان تیر نه وی او دا واده وکړه هغه به جواز لري په شریعت کې نه لري په قانون کې سره کم دی
خا 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 سيده ډيره مننه وروره کور مدان کورم ودان نو اوریدونکو نام خدا غنی پختنی وکړلی مونږ هم لتروسه منتظر یو ډاکټر صاحب اسامیتا لتروسه هم استودیو ته نه در رسیدلې او تاسو پختنی به ان شاء الله ټول هغه ته وړاندې کو بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا کندهار څخه نوم چی شي وو
او پاپا هر
ښه مهرباني وکړئ
مننه نن دی وکي ما د ګرانې ما ته دا پوښتنه ده چې دا ولې د افغانستان د نه خالي نور کیږي ولې اسوک نه پيږي چې دا سکارولې دي کوي ولې زموږ په دې ژوند په تکلیف کې باندې را خوندې مو ده چې یو خلاص باندې چې دوه واره کوند چې بیا بل واده ته ځو نه شي کې او دې لایم نه پېږي په زور باندې کار سره کې هم په زور دا کار سره کې ولې نه دا نه خالي موږ د افغانستان سره نور کیږي
سید دا هم استاذ پختنه او استاذ نظر د استاذ د پختنه به اسامی صاحب ته راجیکو چې هغه به پاره نظر ورکی چې لخر سره اسامی صاحب ته منتظر یو لانه درغلی چې د استودیو ته راورسیږي نو د پختنه به سره شریک سي ډیره مننه کور ودان مننه کور ودان ګران اوریدونکو د بحث موضوع ده د کونډې د نکاح حقونه او په دې برخه کې د هغې رضایت نو موږ ډاکټر صاحب سامیتا منتظر یو تاسو پښتنې مو واخیستلې او چې ډاکټر صاحب سامی راشي نو د پښتنې به له هغې سره شریکی کو او ګورو چې خو تر څو چې ډاکټر صاحب سامی راځي نو موږ به تاسو پښتنې واخلو تاسو پښتنې بدل ته نوٹ کمه او یا به هغه ته راځي کو تاسو کولای شئ چې پښتنې وکړئ ټلیفون وکړئ د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تاسو ته تکراروم 0 9 2 9 2 3 5 0 او 0 9 2 3 5 0 او 40 د بحث موضوع ده د کونډې بیا دویم ځل نکاح کول او د هغې په دې برخه کې حقوق د هغې رضایت او نور جزئیات او په دې برخه کې چې ښه سید رحمان بیا هم حبیب رحمان پونوم یو اوریدونکو لرو په ټلیفون مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم جنم ټلیفون کړی ورور خو څه مهرباني وکړي پښتنه مو سره
مله منیسه ته دا پښتنه راکچې ته واخه دې کنه میرا خوان په غوالي کنه په زوري غوالي یو خوان ورته وکړي کوي نو تاسو کې
یعنی که یو کندوی او دانه غواړي چې په خپل خواخه نکاح وکي او جبر پی کیږي نکاح ورسره کیږي دا څنګه ده
دا څه ده نو خپل کورارای کې خپل فامیل کې دا څه سات په راځي کنه چې ویګ نه شور ورته کوي خپل په پیګې وده ته خوان دندل ده په زور چې بل خوان ورته کوي دې خواخه نه څنګه دا کوي
سید ماستاسو پښتنه نوټه چې سامي صاحب راورسی کې تاسو پښتنه به هم هغه ته راځي کو سید ډیر مننه ابو رحمان له خو څخه کور مدن ګران اوریدونکو د بحث موضوع ده د کونډې نکاح او په دې برخه کې د هغې حقوق او تاسو کولای شئ په دې اړه خپل پښتنې لمون سره شریکی کړئ او حتی کچېره په خپل سیمو کې موزینه موارد لیدلې وي چې دا غي پوره دي زور زیاتې سی وی بی یا دا غي د رضا خلاف هغه سره نکاشي وي تاسو کولای شئ مونږ سره شریکی قاری صاحب پښتون په ټلیفون دی مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون
بلې السلام علیکم سیمجان شفق تاسو السلام علیکم تاسو او تاسو راتلونکي مېرمنه سلامونه وړاندې کوم ډېر څه موضوع متاکل دي تاسو موضوع سوي چې تشکر کوم
کور ودان اڅه پختنه نظر شي کولای
بله یو نظر خو مې دا و چې ما مخکې تاسو ویلي و چې تاسو په ډرامه کې باید د میراث مسله او د ساتلو د ایجاب مسله ځای شي او د درنو کله ځای شي دغه مسله تاسو خپل په ډرامه کې تر ځای پر فکر کوم نه ځای کړی او مخایشه ده او بل نظر مې دا و چې د اسلام د نگاه څخه کوم دا کوم دی هغه خپل د نفس اختیار لري چې زموږ د پښیداري واجبات موږ لرو او اګایي مو مخشته د تعلیمي کچه مخشته د مستعلم نه تن په کلو په جهاتو کې کونډه په زور نه کاچیږي او دا د اسلام د شریعت غرای محمدي سره ډېر
ډېره مننه کورنان قاري صاحب ستاسو نظر واخیستل سه انشاءالله موږ به په پام کې نیسو وخت هم ډېر کم دی په دې خاطر چې اسامي صاحب هم لګنه وخت ورسېده انشاءالله سودي درغی اسامي صاحب په خیر راغلی بحث ته نو موږ به هغه پښتنې چې موږ سره خطر اوسه مطرح شوي دا به جناب اسامي صاحب ته راجی کو اسامي صاحب لومړی خدا چې کپلان ډول وایست چې د کونډې ښځې دویم ځل کول حقوق دا څنګه دی پلان ډول شو وخت ډیر کم دی
بسم الله والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آله وصحبه اجمعین شفق صاحب مننه مهربانی چون چې زه وخت مې مرکت را کړو خو خبره تا و چې د تاسو مسایل دلته دا تا ګور اته کوم لکه مشکل دی په هر حال باندې د دې ورور د سوال په اړه کې کول شو چې کونډه شې دی په عمومي ډول باندې د نور سره فرق نری اما فرق دغه دی کدا یو دفعه ودیږي او وادي شوی وي نو په حدیث کې راځي چې البکر تستأذن والای والثيب تستأمر او اذنها سماتها د پیغلی نه اجازت اخیستل کیږي او د پیغلی چپوالی چې دی هغه په دې باندې دلالت کوي چې دا راضی دی اما کونډه باید صراحتن وایي چې دا کومه یا دا نه کومه اې دې لپاره چې د هغې یو تجربه شوې ده زندگی شوې ده او مخکې له دې نه واده شوې ده نو هغې ته باید اختیار پوره اختیار ورکړل شي چې تر څو دا وشي کولی هغه خپل د نظر یا د خپل د خوخه هغه شخص سره دا واده وکي او یا د هغه سره خپل اجتماعي ژوندۍ شروع کړي نو په هیڅ حالت کې هغه نشي کولای چې هغه مونږه الزام قربانه ملزمي کو یا دې ته وحد څو په زور باندې چې ته به د فلان سره واده وکي یا د مال د پاره یا د رایې د پاره یا په اکثر اوقاتو کې د موږ تاسو د پښتنو یا خاص نوع د افغانانو دغه رواج دی چې هغه باید خپل رور ته پنکاشي
خپل
کورنۍ نه بهر اولو کاغه دا څلويخ کلن میو یو بل لکه غلس کلنی باید ته په داونو دا ډیر تفاوت دا باید غسه نه
ښه ډیره مننه کورودان ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دوه درې پښتنه تاسو راتک نه مخکې ما نوٹ کړی دی زبدا کلن ډول باندې ځواب ورکي یو خدا چې یو پښتنه و ضرور لغمان څخه وای ک درې ځل نکاح مات شي نه طلاق بیا نه کا کول شي خزه کنه
خانو دا خو درې ځل نکاح ماته شي بیا ته دا خو هغه دی دا د طلاق باین وای ک نو په طلاق باین کې په طلاق باین کې مسله دغه دی چې د جمهور علما چې دغه نفر چې درې دفعه طلاق کړله د ته طلاق باین وای یا بینونه کبرا وای دا سړی بیل دی خځه سره واده نشي کولای الا دا چې دا خزه د بل چا سره واده وکي او هغه ژوندۍ ور سره په ډیر هغه آرام فضا کې تیر کړی او بیا هغه دا طلاق کی نو کولای شي چې دا بیا ور سره واده وکي اما یو خبر ته باید اشاره وشي چې د تحلیل مسله پکې نه وي یو څوک خزه درې دفعه طلاق کړ دی په خیمانه د بل چا ته وځي دا خزه ز طلاق مو دا به ته وکي او چې څنګه دی وکوله یو ور سره یو ځای شوي نو بیا به دا ماته طلاق نو دي ته تحلیل وای او دا پیغمبر علی صلواۃ و سلام اوس ګړای غنل دی لعن الله المحلل والمحلل له دا الله تعالی لعنت په محلل څوک چې دا شی د بل نفر د پاره حلاله یو د چا د پاره چ حلاليږي نو حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اغه تمثيل یا اغه مثال د اوسګړی ور کړی دی لکه اوسګړی چې څوک په بیا باندې واخلی او د وزو د پاره او هغه اغه میشن او اغه کار چې ختم شي بیا دا بیرته بل خو هغه کینو په صحیح تور باندې غل چې درې دفعه طلاق شي طلاق باین شو بینونه کبرا شو دا سړی بیا ور سره واده نشي کولای تر څو دا خزه د بل چا سره واده نو کې هغه وادم ډیر په عادي حالاتو کې او کبیا د غوي ترمنځ کوم طلاق راغی بیا کولای چې دا اول نفر بیا ور سره واده
ډیر مننه کور ودان یو بل مهمه پښتنه چې اوریدونکو مطرح کړه هغه کچری وي د یوې خزه میړه ورکشوي وي او شاهدان هم نیوی چې د مثلا شهادت ورکړي چې د مړ شوی دی او په اویا کال په دې موضوع کې وایي چې څه روایت سره وایي په دې وخت کې واده کول څنګه دي
ګوره اصل مسله دا څه ده چې دې ته وایي غائب یو سړی که غائب شي هغه د جمهور په نسبت باندې څلور کاله
کولای شي چې خزه ورته انتظار وکي بعد څلور کال دا کولای شي دا خزه د هر چا سره واده وکي. البته دا د جمهور علماو نظر دی او دا اوس د افغانستان مدني قانون چې دی افغانستان مدني قانون هم دغه څلور کال قبل کړی دی. کدی یو خزه خاوند څلور کال بندي شو دی د بندي توپ دی خزه باندې منفی اثر کوي او یا غایب شي او یا هر څه څلور کال نو دا کولش طلاق واخلی. اما د احناف په نسبت باندې چون چې موږ تاسو ټول حنفیان دي هغوی په نسبت باندې نوی کال به چې دا خزه انتظار وکړي تر څو د سړی غیابت یا مرګ یا غصب شي. احناف البته نوی کال دی د پروايي چې نوی کال پورې تقریبا یو انسان ژوندۍ پاتې کېدل شي. د دې لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي اعمار امتی ما بین 70 و 60 زما د امت عمرونه دي او یو د اتیا کلولو ترمنځ دي. نو په دغه اساس باندې احناف وایي چې نوی کال انتظار وکړي. خو راجح مسله صحیح مسله د جمهور قول ده و علی ذلک د افغانستان مدنی قانون هم څلور کال دی ټاکلی دی که یو خزه مطلب میړی غایب شي یا بندي شي یا هر مسله چې پیوي نو کولای شي چې هغه واده وکړي.
ډیر مننه کور ودان د نن ورځې د بحث وخت